پېښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او اف سی آر او پښتانه درو ورو خبرونه له کل ایازه وو.
تلیمشر لمړی د خبرونو اثر ټکی د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوروزنی سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د نورستان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت دوا بولسوالۍ له تیرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده او د شام حکومتي ځواکونه قدیمي ښار پالمیرا ته نږدې رسیدلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دورځنی رسمي سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د بارونو چار وزارت نن مشال اړیو ته په رالیګری خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی ولسمشر ته د دې دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړی ده. د ایران ولسمشر په دې سفر کې د خپل منځي ګټې، سیمه ایزي او نړیوالې پرمختیا او له پاکستان سره د نورو همکاریو په لارو چارو خبرې کوي. د ولسمشر سفر په د ایران ولسمشر په داسې حال کې سفر کوي چې په دې رستو کې په پاکستان کې د ایران سفیر د پاکستان او سعودي عرب په تعلقاتو نیوکې کړې وي. د پاکستان ولسمشر نن ویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلی او ځواکونه د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنگيږي. ممنون حسین په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې د لمانځلو پر مهال د وینا په ترڅ کې دا هم ویل چې په شمالي وزستان کې د فوز عملیات وروستیو مراحلو ته رسیدلی او په ټول ملک کې د لاقانونیت او ترهګرۍ د ختمولو لپاره به دوی خپلې هڅې جاري ساتي. د کراچی پولیسو پرون د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی وو. د سند صوبې د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا تیره ورځ خبرې رانته ویل د القاعده برصغیر سره تړاو لرونکي دغه درې کسان چې عمر، عثمان او امام دین نومیږي په منګو پیر سیمه کې نیول شوي دي. دی وایي عمر په یو شخصي پوهنتون کې د انجینرۍ سبق ویلی دی او د ډرون کیمرو د لارې د چاودنې کولو منصوبه جوړه کړې وه. نوموړی وایي دوه نور نیول شوو کسانو ناقانونه وسلوالو ته وسلې رسولې او د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو لیکونه به یې په پوهنتونونو کې ویشل. القاعده ډلې د خپلو کسانو د نیول کېدو په اړه مشال رډیو ته سندي ویلي. د نورستان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت دوا بولسوالۍ له تیرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. د دغه ولایت والي حافظ عبدالقیوم نن مشال رډیو ته ویل دوی په دې اړه له مرکز څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي ویل چې دواب په گاون نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو یوه پوسته نیولې او 15 افغان سرتیري یې ژوندي نیولي دي. بلخوا وسلوال طالبان د ولسوالۍ د محاصرې ترڅنګ د یو زیات شمیر افغان ځواکونو د نیولو خبر ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول امنیتي څانګه کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلي غنی نن دا خبرې په کابل کې د جی و پلس یا جګړو ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع د خبرو تر کچې پاتې نه شي بلکې په دې برخه کې جدي مبارزه پکار ده. ټاکل شوی په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت په څرنګوالي، اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي. دا لومړی ځل دی چې د یادو هیوادونو د وزیرانو ډله په کابل کې سره راغونډیږي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو نوي قومندان د دغه هیواد له خلکو په قندوز کې د تیر کال په غلطۍ سره په یو روختون د برید په ترسره کېدو بخښنه غوښتي. په هغه برید کې 240 کسان وژل شوي وو. امریکایي جنرال جان نیکلسن د مارچ په 28 نیټه په داسې حال کې د قندوز له مشرانو او هغو خلکو د خپلوانو سره ولیدل چې د تیر کال د اکتوبر د 3 په برید کې وژل شوي وو. د امریکایي جنرال سره د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی هم ملګری وو. تاسو مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام فعالان وایي حکومتي ځواکونو او د هغو ملګرو د قدیمي ښار پالمیرا ته نږدې رسیدو لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنګیالو پر ضد پرمختګ کړی دی. د د شام د بشري حقوقو د اسار ادارې نن رپورت ورکړی چې د روسي جنگي جازونو په مرسته د حکومتي ځواکونو د خار نږدې سیمو کنټرول ترلاسه کړی چې اوس د خار په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. د یادې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وی چې د بشار الاسد ځواکونه له پالمیره څخه د جنوب اړخ نه 2 کیلومتره او له مغربه 15 کیلومتره لري دي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې د 2016 کال په جون میاشت کې د شام او عراق ډېر سیمې نیولې وې. د تیر کال مئی په میاشت کې په پالمیره د قبضې وروسته د اسلامی دولت وسلوالی ډلې د دغه قدیمی ښار یادګارونه نړولي وو. بلجیم په برسلز کې په بمی چاودنو کې د څلور دیشتو کسانو د وژل کېدو او تر 200 نه زیاتو کسانو د جوبلیدو په یاد کې درې ورځنی ویر لمانځي. تیره ورځ په برسلز کې په مرکزی هوایي ډګر او د ځمکې لاندې میټرو کې د دوو بمی چاودنو ذمواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې وه. د بلجیم رسنۍ نن د هغو دوو ځانمرګي برید کوونکو رونو نمونه خپاره کړي چې خالد او براهم ال باکوری نومیږي. د آر ټی بی اف نطاق ویل چې دغه دواړه کسان پولیسو ته معلومو. په هغه تصویر کې د دریم تن لټون روان دی. د یو رپورټ تر مخه هغه کس نجیم لاکوریا نومیږي او پولیسو ته مطلوب دی. د رپورټونو تر مخه هغه رونو په جالي نوم د برسلز په ځنګلي سیمه کې کور په کرایه نیولی وو چېرته چې پولیسو تېره اونۍ په عملیاتو کې یو تن وژلی وو. په هغه عملیاتو کې پولیسو د پیرس بریدونو مرکزي مشکوک بریدګر صلاح عبدالسلام د ګوتې نښانونه پیدا کړي وو. وروستۍ خبر د کرکټ ته د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ شل اوریز نړیواله مقابله روانه ده. انګلستان لوبډلې ټاس ګټلې او خپل دا مهال بیټنګ کوي. انګلستان تر اوسه پورې په 1.1 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان 9 منډې جوړې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان خارجه وزارت وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د روانې میاشتې پر 15 په دورځني رسمي سفر اسلام آباد ته ورځي. د اروپایي هیواد بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پرونی او تر وروستي بریدونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. هم په بروکسل کې میشته افغان کډوال اندېښمن دی چې له دغو بریدونو وروسته به په دغه ښار کې دوی ته ژوند کول ستونزمن شي.
بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي.
د پېښور های کورټ د پوځي عدالت لخوا د خیبر پختونخوا د سوات یو ملزم ته د ورکړل شوي مرګ سزا د نه عملي کېدو امر ورکړی. یو وکیل د های کورټ د دغه پرېکړې دفاع کوي.
ریکارډ سورا او سوم څه پابندی نشته. وګوري چې آیا د دې موقف صحیح دی او کنه د سټیټ د موقف صحیح دی.
او یو نړیوال ادارې پرون په بنو کې د ښځو د حقونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې د سیمې یو شمېر ښځو هم ګډون پکې وکړ.
سمرا دی وراثت حق دی، سمرا دی تعلیم والا حق دی، چه آغا بروبار چی دی فیمیل تا ملاوشی او میل تا هم ملاوشی.
دو 19 پروگرامونا دا نڑای رنگونا او اف سی آر او پختانا هم او رئی هیل دا لمشال راڈیو سروس. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د روانې میاشت پر 15 نیټه په دورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته ځي. دغه دفتر وایي نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان له وزیر اعظم ولسمشر او همداراز نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري او له هغوی سره به د دوه اړخیزه تجارت او همداراز د سیمې له امنیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او د نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو خبر پاڼې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، په ایران پابندیانې اوچتولو نه پس د اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. دا د ایراني ولسمشر ډاکټر حسن روحانی حکومت کې د راتلو نه پس د پاکستان وړومبی دوره ده. بلخوا د ایران سرکاري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې د ایراني ولسمشر د دورې اصل مقصد اقتصادي تعلقاتو او په خاص توګه تجارتي او د توانایي په برخو کې اړیکو ته وده ورکول دي. سرتاج عزیز په مرکه کې ویلي چې د ایران پابندیانې وچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 500 ارب ډالر پورې د رسولو عزم لري. دا هم ویلي چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایه کاری، مواصلات، ریلوې، فضايي او سمندري، تعلیم، ثقافت، ساینس او ټیکنالوژي په شوبو کې د ځنډ ښکار شوی د خپل منځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې اخلي. پاکستان کې د ایرانی خبری ایجنسی ایرنا خبریال محمد رضا تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا دور زیاته تجارتي ښکاري ځکه چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د تجارت او د تیلو او پیټرولیم وزیرانو سره را روان دی. د په وینا چې ټوله توجه به په تجارت وي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه به د ټولو مهمه معاملې وي او ایران دا هم ویلي دي چې پاکستان ته بجلی هم سیوا کول غواړي او د دې نه علاوه نور هم مهم اقتصادي او تجارتي برخې شته. پاکستان سره یو شمیر داسې شیان دي چې هغه ایران ته لیږلی شي لکه وریجې، د لوبو شیان او سرجري سامان هم لیږلی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کال 2014 او روان کال د ایران دورې کړې وي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو، د اروپایي هیواد بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د سې شنبې ورځې د 14 چې په هوایي ډګر او د میټرو په یو تمځای کې وشوي د مړو شمیر 34 تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو هغه 180 ښودل شوی. د بلجیم پولیسو په دې هیواد کې د پلټنې عملیات زیات کړي او څو ځایې چاپی وهلی دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د بریدونو مسولیت منلی دی. بلخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د بروکسل پرونی بریدونه غندلي. نور پاره نور لاجمل انڅخور
د سی شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسي حالت اعلان کړو. په بروکسل کې د پخوانیو سربیرا 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل خار کې د وشنې ویرونکو صحنې پر ځای پریخي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړي. د داعش وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسولیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او د غلطۍ د میټرو په یو تمځای کې 14 کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني د خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو اربیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو اربیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګونا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخوا له پرون راهیسې په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلی. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نور خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي هملته دي پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکوونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیاره شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټیشن کې چاودنې ټول تروریستي بریدونه بللي. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې یوه چاودنه په غالب ګمان ځان وژونکی برید و. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانۍ ویجاړۍ ویرونکې او بوګنونکې صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو برید کوونکو تصویرونه خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د ځوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د رپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوه یې ځانونو ته چاودنه ورکړي خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کیږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دمګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی د بریدونو د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
اوریدونکو په برکسل کې د سې شنبې ورځې تروستي بریدونه له 15 میاشتو څخه په کم موده کې په اروپایي ټولنه کې دویم وار لوی تروستي بریدونه دي. تر دې مخکې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو. بلجیم، فرانسا، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو په دغه ډله کې د افغانانو قربان هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو د وګړو پر ژوند څه اغیز لري او دوی په اړه څه وایي؟ اجمل اند په بلجیم او جرمني کې له میشتو څو تنو افغانانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
قیس شینواری په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څیز چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواری وویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسیدونکي یې د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم هر چې پیښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کېږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د دکتورا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
که څه هم په قانون لاړ خدای تبعیض نه شي درسره کولای خو یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې تر خولې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي ماجد راغلي دي
خغلی تنها وایي اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیا کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولای شي. افغان شاعر او لیکوال جلال امرخیل چې په بلجیم کې له کلونو راهیسې اوسي راته وویل چې دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بېلابېلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسېږي د غندلو دي. نوموړی په بلجیم کې پر میشتو مسلمانانو په ځانګړې توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې حتمن به ډېر تاثیر ولري خو هغومره نه وه ځکه دا خلک یو څه روشن فکره خلک دي، تعلیمونه یې کړي، په خبره پوهېږي نو تاثیر خو به حتمن لري خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه ځکه دا خلک په خبره پوهېږي او دوی په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په اړه طبقه او په اړه ټولنه کې پیدا
کېږي. خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګنده د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي. خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومې یوه ډله کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکړه شوي. د خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمېر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې ښه نظر نه لري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمینه لښوند د سره نسته دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي
کیږي موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د پیښور های کورټ دوه کسیزه بنچ پرون سه شنبه حکم وکړ چې د پوځي عدالت لخوا د خیبر پختونخوا د سوات یو ملزم بختیار عامر ته د مرګ پر سزا دی عمل ونکړل شي. د پیښور های کورټ په دغه پریکړه کې د پاکستان له داخله او دفاع وزارتونو دغه مقدمه تفصیل غوښتل شوی. دغه ملزم رور په اپیل کې دریځ خپل کړی چې دوی ته د عدالت پر وړاندې د خپلې صفایې موقع نه ده ورکړل شوی. په دې اړه له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ وو.
د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته د سواد سره تعلق لرونکي یو ملزم بختیار عامر ورور پېښور های کورټ کې د یو اپیل د لارې دریس پل کړی دی چې د دوی ورور ته د مرګ سزا اورول شوې ده خو دوی ته د اورېدلو موقع نه ده ورکړی او نه ترې خبر دی چې په دې مقدمه کوم ځای او څنګه چلېدلې ده او د ملزم بختیار عامر د ورور په اپیل باندې د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د پوځي عدالت دغه فیصله ودرولې ده او په راتلونکي اورېدنه کې د پاکستان د دفاع او داخله چارو محکمو نه د دغه مقدمه تفصیلات غوښتي دي په پېښور های کورټ کې دا دویمه داسې مقدمه راغلی ده چې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا د اورولو وروسته یې ودرولې ده آیا د سول عدالتونو دا اختیار شته دی چې د پاکستان د پوځي عدالتونو پریکړه ودروي یا دغه مقدمه ووري نو د سپریم کورټ وکیل او پېښور های کورټ کې پخوانی سرکاري وکیل اقبال مومند په دې باب له مشال لیډو ته وایي بلخوا د پېښور های کورټ یو بل وکیل قمر ندیم وایي چې په پاکستان کې دا د هر یو انسان آئینی او بنیادی حق دی چې ده ته د سزا اورول وړاندې د ده موقف په پوره توګه ورول شي چې دی په خپل ځان باندې د لګول شوي تورونو په صفایه کې څه وایي او د پاکستان پوځي عدالتونو کې هم دغه نظام شته دی او هر یو کس ته د سزا نه وړاندې د اورېدو موقع په باقاعده توګه ورکول کیږي د پامول دا چې 2014 دسمبر میاشت کې په پېښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو لخوا خونړی برید وروسته د پاکستان ګډ پارلیمنت په متفقه توګه په ملک کې د ترهګرۍ پېښو کې ککړ کسانو ته سزا ورکولو او په دوی د مقدمو تیزولو لپاره د پوځي عدالتونو د 21م آئینی بدلون د لارې منظوري ورکړې وه چې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دغې پوځي عدالتونو اختیار منلی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو پیښور های کورټ پرون سه شنبه د عوامي نشتلګون د یو غړي او د خیبر پختونخوا د پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی د سلاکار سید معصوم شاه بچا چې د درغلیو په تور نیول شوی و په ضمانت د خوشي کولو حکم کړی دی. البته عدالت ویلي چې د ته به تر هغو له هېواده د باندې تلو اجازه نه وي چې د احتساب محکمې ته یې 25 کروڑ او اویا لکھ روپئے نوی ورکڑی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د سید معصوم شاه بچا له وکیل بیرستر ظهور الحق سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه د عدالت د فیصلې په اړه معلومات غوښتي دي.
دی بارګین چې یو قسمه سبا کول دی د ګوتر منزا چې زما د امر حساب در کوم تاسو ما پرېږې دا فری بارګین چې دا دیازي اکاونټیبلټي عدالت ته وي او هغه ته دا اختیار دی چې هغه وګوري چې دا فری بارګین څومره په پیسو باندې وشو. نو دا ټیک دی که دا غلط دی نو چې هغه ووایي چې یس، نو بیا به معصوم شاه به د خیب نه ریلیز شي خو دی به قانونا وي سزا شوی ملزم
شاه. اوس دا دی به کله قید نه راوځي، جیل نه به کله راوځي؟
نہ دیکھو با نہیں نہیں چون کہ چھٹی دا سبا ودی پر ضمانت رہی
شاہ. او دین علاوہ خود دین دا ہم وشو چھ کدی 25 کروڑ او 80 لاکھ روپے احتساب ادارے تورکی نو دے معنی دا چھ د پر کرپشن یا پدی دغه باندې اقرار وکئی پ بل معنی
دا خو بالکل ستا خبر ہے. ٹھیک دا چھ کم ملزم پری بارگی نسلی چھنا دا غی مطلب دا چھ اقرار کو چھ بس کم بیا دے
له بیرستر زرول حق سره مود عبدالحی کاکړ مرکا وریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان چې پولیس سرتیری هم پکې شامل دي په هدفي توګه وژل شوي دي. د ځایي پولیسو یو مشر خبریالانو ته ویلي دوی معلومات لري چې ډیر اسماعیل خان ته ترهګر داخل شوي او دا چې دوی د نیولو په هڅه کې دي. سیلاب مسعود له سیمې رپورټ راکوي.
د ډیر اسماعیل خان په شار کې د یوې هفته راځي د په نقشه شوی مرګ لړۍ روانه ده چې تر اوسه پرې پکښ څلور کسان وژلي شوي دي. وژلي کسان کښې درې د پولیس سرتېري چې د یو تعلق د اهل تشیع سره وښولای شي او څلورم تنه د اهل تشیع تلل الشاب متولي دی چې کوم تېره ورځ په موټرسایکل سورو دوو ناڅرګنده کسانو د ډیر اسماعیل خان تو پنواله چوک ڈگ بازار کے پسرار وشتلی و وجلی پدگی رنگ دے پولیس دوا نور سرتیری چکم دے فیصل او عمران پ نمونا پہ جندل شوی دی نن غرما مال دے بنو چونگئی پ مخماخ پدگی رنگ مرگ سرا مخماخ شوال دا وجلی سرتیری دے اہل سنت سرا تعلق لاری. دے ڈیر اسماعیل خان پولیس فورس سپرنٹینڈنٹ یاسر افریدی دے خبر یالانو سرا دے خبر و پواخ دے دغو بریدون او د مرگ ژوبلې د پخلی سرا دا هم ویلی دی چې ډیر اسماعیل خان ښار ته د یو خطرناک ترهګر د را ننوتلو اطلاعات را رسېدلي چې د کوم د نیولو هلې ځلې روانې او دې نه مخشه هم په دغي رنګ یو بل خطرناک ترهګر څو ورځې مخشه ګرفتار کړی شوی دی. دا دې هم یادوي چې د مرگ ژوبلې د دغو پیښو ذمهواري لیا چا هم منلې نه ده. سیلاب مسعود, مشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو, د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی پرون په بنو کې د ښځو د حقونو د پوهاوي په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې له شمالي وزیرستانه به کورکل شو ښځو هم ګډون وکړل. دغو ښځو په خپلو خبرو کې وویل چې دوی ته هم باید د ژوند په هر ډګر کې د سړو په شان حقونه ورکړل شي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د خوراک نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کولو په غرض د نهې په ورځ په بنو کې یو دستور وکړه. په دغه دستوره کې د نورو ښارونو راغلو ښځو او ځایي سرکاري چارواکو ترڅنګ یو شمېر د وزیرستان بې کوره شوو ښځو هم ګډون وکړه. د بنو په ووکیشنل کالج کې جوړه کړې شوې دغه دستوره کې یو شمېر ښځو د لاسو جوړ شوي شیانو دوکانونه هم لګولي وو. په دغه موقع یو څو میرمنو مشال ریډیو ته د ښځو د حقونو په اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل.
زما نوم اسما ایاز دی او زه حجره ارګنایزیشن طرف نه یم. مونږ چې نن د کوم روز سلیبریټ کوي دغه اصل مقصد دغه دی چې سونه فیمیل دلته راغلی دي, سونه میل دي, هغه ته دا معلوم شي چې اسلام کې د فیمیل څه زوی دي او څه حقوق ورته ملاو شوي دي. سمرا د وراثت حق دی او سمرا د تعلیم والا حق دی چې هغه برابر شي دي, فیمیل ته ملاو شي او میل ته هم ملاو شي.
ما نام اکرا سلیم ده, د نیوټریشن اسسټنټ یون ڈی ایچ یو ہاسپٹل دل تب جدے اگر فیمل ایجوکیشن بارہ کے ڈیری مسئلے دی فیمل ایجوکیشن بان دونا کار نہ کی گی بلا خبر اداش ولا چ دل تو دونا فیمل تا عزت نہ ور کر دے شی چ سن اگے لکه حق دی.
پدی موقع د خوراک د نړیواله اداري ډبلیو ایف پی بنو سانګ مشر حسن رضا ګیلانی مشال ریډیو ته ویل چې د پروګرام مقصد په ټولنه کې د خزو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي.
تا چې کوم ورځ عالمی اداري خوراک ورلد فوډ پروګرام چې نن مناو کړه هغه وجه دا و چې موږ د زنانو چې کوم حقوق دي, د جی هغه کردار دي, هغه باندې موږ خبرې ترې وکړو, معاشره ته چې موږ هغه تعلیم ورکو چې دغه حقوق دي او د علاوه دغه مسائل دي او د هغه څنګه راوته شي. دا ټول زنانو په خپل چې دا ارګنایز کړي و د هغه طرف نه ټول ایونت چې کتاب وکتل چې کم رول پلیز او سکسس سټوریز او کم سپیچز او دا ټول زنانو په خپل وکړل. نه صرف مقامی زنانو بلکې شمالي وزیرستان نه کم شي کم ډیسپلی زنانو دی اغه په کې خپل کردار ادا کو.
په دغه پروګرام کې موجود زیاتره خزو او سړو غوښتنه وکړه چې باید خزو ته اغه ټول حقونه ورکړل شي کم چې مذهب ورکړي او په کورونو کې د خزو د وهلو ټکولو نه ډډه وکړي شي او د هلکانو ترڅنګ د جینکو د تعلیم هم پوره پوره بندوبست وکړي شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 و سوا شپیتو کلو هرسا اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځني رسمي سفر د جمعې پورز اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت نن مشال اړیو ته پر رالیږلي خبر پاڼې کې ویلي چې ایرانی ولسمشر ته د دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړې ده. د پاکستان ولسمشر نن ویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلې او ځواکونه یې د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنگيږي. دا خبر ممنوع حسین په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې نمانځلو پر مهال په خپل وینا کې کړي. د کراچي پولیسو پرون د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکاری پلان جوړ کړی وو. د سند صوبې د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا تیر ورځ خبریالانو ته دا خبره په ډاګه کړه. د نورستان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت دواب ولسوالۍ له تیرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. د دغه ولایت والي حافظ عبدالقیوم نن مشال اړیته ویل دوی په دې اړه له مرکز څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول امنیتي څانګه کې د اداري فساد د دې لامل کېږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلي غنی دا نن د خبري په کابل کې د جی 7 پلس یا جګړو ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړي. بلجیم په برسلز کې په بمی چاودنو کې د 14 کسانو د وژل کېدو او تر 200 نه زیاتو کسانو د ژوبلېدو په یاد کې درې ورځې ویر لمانځي. د شام فعالان وایي حکومتي ځواکونو او د هغو ملګرو د قدیمی ښار پالمیرې ته نږدې رسېدو لپاره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې جنګیالو پر ضد پرمختګ کړی دی. او د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ شل اوریزه لوبه روانه ده. انګلستان لومړی بیټنګ کوي او سختو مشکلاتو سره مخ دی. دا مهال انګلستان د 3.2 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان 15 منډې جوړې کړې دي.
او سوریدونکو ستاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیاز یې جوړوي، ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی یې تیاروي.
د مشال اړډي 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې تر ټولو زیات عمر ستور مزلې ویلیام جیف نړیوال خلایي مرکز ته رسیدلې دي.
ټربو پمپس ار ات فلایټ سپید سټانډینګ بای and lift off. Jeff Williams, Alexei Ovchinin and Oleg Skripochka launching to the International Space Station.
د ناسا ستورمزلی ویلیام جیف په خلا کې تر ټولو زیات 1500 او 3000 ورځې تیرې کړې دي چې دا نړیوال ریکارډ دی. ویلیام جیف 55 کلن دی او په کازاخستان کې د سویس خلایي جاس کې د دوه نور ستورمزلو سره یې نړیوال خلایي مرکز ته الوت پیل کړی دی. دا هم هغه ځای و چې د روسي خلاباز یوری ګارګیرین خلا ته الوت کړی وو. د امریکا په خلایي تاریخ کې ویلیام جیف لومړی کس دی چې په خلا کې دومره ورځې تیرې کړې دي. تر دې وړاندې خلاباز کلی په خلا کې 1500 ورځې تیرې کړې وي، خو د دوی نه زیات د روسي ستورمزلی جینی پادلیکا په خلا کې تر ټولو زیات 899 ورځې تیرې کړې دي. په چین کې یو مازور ځوان په ویلچیر د ټول هیواد سفر کړی چې نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. په دواړو خو مازور 90 کلن ځوان تعلق د چین مغربي صوبې ګینسو سره دی. دغه ځوان د 2016 کال اګست په میاشت کې سفر شروع کړی وو چې په روان کال کې مکمل شو. په دې موده کې هغه 15,600 کیلومتر نه زیات سفر کړی دی او د 3 ښارونو سیل یې کړی دی. دغه ځوان وایي چې د نورو ښارونو د سیل کولو اراده لري. دوی وایي د سفر مقصد خلکو ته پیغام ورکول دي چې مازور خلکو سره هم هغه شان سلوک وکړي چې حوصله اوچتې شي. په دې ټول سفر کې دغه ځوان په خپل لاسونو ویلچیر چلولو. دوی ویل چې سفر ستونزمن هم و، ځکه چې په زیاتره ځایونو کې د هوټل مالکانو هغه نه پرېښودو. د لوبو سامانونو جوړونکي مشهور کمپنی نایکی داسې بوټان معرفي کړي چې تسمې پخپله تړي. نایکی کمپنی وایي چې د روان کال تر پای به دا نوي بوټان د خرڅ لپاره وړاندې کوي. نایکی کمپنی خودکاري طریقې سره تسمې تړلو ټکنالوژي بوټان په 1999 کال کې مشهور فلم بیک ټو د فیوچر 2 کې ښودلي وو، خو په 2013 کال کې کمپنی عامو خلکو لپاره د دغه بوټانو جوړولو کار شروع کړی دی. نایکی کمپنی وایي چې دا بوټان د کمپنی ایپ استعمالوونکي صارفینو پورې محدود دی. د ټکنالوژۍ مجلې سټیف په یو مقاله کې لیکلي چې په دې وروستو کې نایکی کمپنی په مارکیټ کې کمزورې شوې ده، خو په خلکو کې د خودکار تسمو تړلو بوټانو سره لیوالتیا ښکاري. په ټوله نړۍ کې د فضايي الوتکې مسله ورځ تر بلې زیاتېږي او دا د هیوادونو لپاره یوه خطرناکه مسله هم جوړه شوې ده. په لندن کې چارواکو د فضايي الوتکې پیمایش لپاره یوه نوې طریقه راایستې ده. په دغه ښار کې د کوترو په شا الکتریک سینسرز لګول شوي چې د الوتکې پیمایش کوي. په لندن ښار کې د لسو کوترو په شا جدید سینسرز لګول شوي چې مقصد یې د ښار په فضا کې د الوتکې پیمایش کول دي. د دغه کوترو په شا سینسرز نه ترلاسه کیدونکو معلوماتو پر اساس به هغه علاقو ته پر وخت اطلاع ورکول کیږي. دې پروژې ته فیجن ایر پیټرول یعنی د کوترو فضايي گشت نوم ورکړل شوی دی. کارپوهان وایي چې یوازې په لندن ښار کې د فضايي الوتکې او ناروغو له وجې لزره خلک مړ شوي دي. اواز د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم زوټوپیا په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کنگ فو پانډا 3 دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 280 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایلیجنټ دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم زوټوپیا په لومړي نمبر، فلم 10 کلاور فیلډ په دویم نمبر او دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کپورز اینڈ سنز په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم 13 سرور دی چې تر اوسه پورې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جے گنگا جل دی چې تر اوسه پورې د 20 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور فلم سیریز ایکس مین نهم فلم اپوکلپس لومړی ټریلر خپور شوی دی. تر دې وړاندې د ایکس مین اتو فلمونو په باکس آفس کې د 3 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د ایکس مین لومړی فلم په 2000 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی وو. د ایکس مین نوی نهم فلم اپوکلپس د مارول کامکس په کردارونو جوړ دی. دا فلم د 2014 کال فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاسټ تسلسل دی. دا فلم براین سینګر جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جیمز میکوي، مایکل فاسبندر، جنیفر لارنس او آسکر اسحاق او نور اداکارانو کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. فلم ایکس مین اپوکلپس با د مئی په 28 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Doesn't it ever wake you up in the middle of the night? A feeling that someday they'll come for you and your children.
I feel a great swirl of pity for the poor soul that comes to my school looking for trouble.
Some believe that the first mutant was born thousands of years ago. He was some kind of god. And he's going to rise again.
You are all my children, and you're lost because you follow blind leaders.
He means to destroy this world. Billions of people killed.
Unsinking like storms on the way far.
The world needs the X-Men.
You're gonna join them, aren't you?
You wanted me to get out of the house more, right?
It's all of us
against a god.
Let's go to war.
د امریکا هالیوډ نوی فلم بین هور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ناول بین هور ا ټیل آف کرایسټ باندې جوړ دی. دا ناول مشهور لیکوال لیو والز په 1928 کال کې لیکلی وو. تر دې وړاندې په دې ناول په 1925 او بیا په 1959 کال کې فلمونه جوړ شوي ول. د بین هور نوی فلم کې مشهور اداکارانو مارګن فریمن، جیک هټسن، روډیګو سنتریو او نور اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم عکسبندي د اټلی په روم ښار کې شوی دی. په فلم کې ښودل شوی چې بن هور یو شتمن او مشهور شخصیت وی، خو په دروغه یو مقدمه کې ونل بول شي او غلام جوړ شي. به فلم بن هور به د اگست په 2 منټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
How long were you a slave?
5 years.
What is your name?
Benna. My family was one of the most respected in Jerusalem. Welcome home.
Please, I need you to tell me who Ant's enemies are.
Masala, I won't name names until we were betrayed. By my own brother.
There is a way.
In the arena, there is no law. Racing is a blood sport. If you lose, you die. If your brother is to cry at home, defeat him and you'll defeat an empire. Then you will have your vengeance.
You have a voice. People would follow you. I would follow you.
Go! Go! Go!
Should have stayed away.
You should have killed me.
I will.
د هندي سینما ځوان اداکارانو ټایګر شروف او شردا کپور نوی فلم باغی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر شبیر خان جوړ کړی دی. په فلم کې ټایګر د رونی کردار کړی چې درویش کلن باغی دی. دا یو رومانوي او اکشن فلم دی. فلم باغی به د اپریل په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
هاي آی ام سیا. مې ته پیدا ای ریبل وم، پھر اس سے ملی رونی، वो भी बागी। धमाका तो होना ही था।
एक तो यहाँ आने का कोई शौक नहीं था, पर आपने अब किया सो आ गया।
देख रहा हूँ तुम्हें फाइट करने का बड़ा शौक है।
ओनली जब मुझे कोई उंगली करता है। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, पर आप कुछ सिखाते ही नहीं।
सिखाऊंगा भी नहीं।
सीखना भी नहीं आपका ये अटर पटर। मैं तो यहाँ किसी और चीज के लिए आया।
ए, तू जो अपने नैनों से बाण चला रहा है ना, वो मुझ पे काम नहीं करेगा। अपनी लिमिट में रह।
इतनी जल्दी? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है।
माना मेरा तरीका गलत था, पर क्या करूं, तुमसे बहुत प्यार करता हूं।
बागी बनो, बी अ रिबेल, और किसी मकसद के लिए।
د هندستان د کرکټ مشهور لوبغاړي او کپتان مهندرا سنگ دونی پر ژوند جوړ فلم لومړی ټریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ایم ایس دونی دی انټولډ سټوري دی. په فلم کې مشهور ځوان اداکار سوشانت راجپوت کار کړی دی. دا فلم د دونی پر ژوند او پر رښتینی واقعیاتو جوړ دی. د کرکټ نه وړاندې دونی په ریلوی سټیشن کې ټکټ کلیکټر وو. دا فلم نیرج پانډه جوړ کړی دی. په فلم کې کاریا اډوانی، هری ټنگری، انوپم کھیر او بومیکا چاولا هم کار کړی دی. دا فلم به د سپتمبر په 2 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
महेंद्र सिंह धोनी, टिकट कलेक्टर, साउथ ईस्टर्न रेलवे, रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर।
आज फर्स्ट डे है?
यस सर।
8013 आप आएगा एक नंबर पे, 8:15 का टाइम था। अराइवल पता कर लेना, लेट चल रहा है। तीसरी कंपार्टमेंट में घोषाल मिलेगा, उसको ये देना और वो जो शीट देगा उसको अपने पास रख लेना।
जी सर।
8029 डाउन आएगा 2 नंबर पे, 9:30 का टाइम है। उधर टीसी कंपार्टमेंट में शुक्ला मिलेगा और वो जो शीट देगा अपने पास रख लेना, समझा?
Dhoni finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years, and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې بل ویلا مسپارم.
امن، مینا او ورورولي.
پختانه او خدایی خدمتگاری،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړه پیړه پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به د تا تعلیم چرته وو نن به تا د اوټاک چرته وو.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت په ورځ
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. د پاکستان پر قبایلی سیمو تپل سوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن کې د پولیټیکل ایجنټ قوي اختیاراتو نه یوازې د عام ولس پر ژوند اغیز کړی بلکې د سیمې خبریالان هم له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا چې د فاټا خبریالان په څه حال کې ژوند تیروي او د پیښو د پوښښ پر وخت له کومو ستونزو سره مخامخېږي، اف سی آر او پښتانه روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. د 1901 میلادي کال راهیسی پر فاټا باندې د انګریز استعمار قانون اف سی آر د سیمې دولت ژوند په بیلابیلو حوالو اغیزمن کړی دی. تر دې قانون لاندې د قبایلی ایجنسی د مشر پولیټیکل ایجنټ عام تام اختیارات هغه څه دي چې نوموړی هر وخت او د هر چا په ضد کارولای سي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه 45 کلن خبریال نورباران وای پولیټیکل انتظامیه د اف سی آر د فات د عامو کسانو په څیر پر خبریالانو هم عملي کوي او کچيري په خبریال وس نه رسیږي نو بیا د هغه کورنۍ یا قبیله تنګوي.
ما اف سی آر کې پولیټیکل ایجنټ مقامی انتظامیه ته کوم هر قسمه اختیارات حاصل دي هغه په عام خلکو باندې کوم لګو کوي دا چې طریقه کار باندې په صحافیانو باندې هم لګو کوي. فرق تا کومنګا سره د کرپشن رپورت التا او باسو یا مونګا د پولیټیکل انتظامی هغه څنګه راو باسو دا غا د خپل د جد لپاره د اختاوی او مونګا وای چې را د الکسی لپاره د نقصان وردا یا د عام خلکو باندې د بد اثر راځي. زمونګا ډیر طریقه کار دا سیدا چې د تیار قانون په توګه باندې زمونګ پورونو باندې زمونګ پپلار باندې یا زمونګا کوم نور راته قبیله ولا کسان دی پاغه باندې دغه دفات ولا جزی مثلا کیسه دلته جګړه کړې و ته دلته په ضمانت کې راغلې و نو هغه کوم ډایریک د یو د میډیا د په حال کې کوم څه ازادي حاصله ده څه خپل باندې لاس نشي ځلای خو زمونږ په قبیله کسانو باندې هم لاس دی.
دا چې پولیټیکل انتظامیه د خبریالانو په ضد څه ډول اقدامات کوي او کومې حربې په کار راولي، د شمالي وزیرستان د میرعلي 43 کلن خبریال ناصر داوړ وای دوه ځلې پولیټیکل انتظامیه بندې کړې دي. د نوموړي په وینا لومړی ځل یې د ناقانونه قاچاق یا سمګلینګ په اړه رپورټینګ کړی وو او دوهم ځل یې د پولیټیکل انتظامیه د خوښۍ خلاف څه لیکلي وو.
په پلنې کې باندې چې زه پولیټیکلی د اسیار لاندې نیولې وم نو 2003 کال وو تقریبا سرور میاشت وو چې زه اونې وم د اسیار لاندې ما زه کېد کړم او د شمالي وزیرستان د کوم هډ کوارټر د میرانشاه جیل کې واچولم نو 15 ورځې ما تیرې کړې وې. نه زه په دې خبره شوې ما چې په کوم جرم یې نیولې ما هغه ایم اپ فایل کې هیڅ سم نه دي لیکلي او چې کله زه بیا راوتم هم په دې سه حال کې راوتم چې ما ته هیڅ پته نشته چې زه ولې راوځم. د جرم ما ته پته و چې پولیټیکلی منشا خلاف کم جرنالیست رپورټینګ کوي نو هغه به خامخا جیل ته ځي، هغه به په اف سی آر کې نیول کیږي او د پولیټیکل سره د اف سی آر یو داسې توره ده چې هغه هر څوک چې وغواړي نیول شي. نو په دویم ځل باندې زه بیا په 2015 کال کې پولیټیکلی نیولې وم چې زه یې څلور ورځې قید کړم او هم میاشت وه هغه هم داسې چې څنکه رپورټ مې کولو د اف سی آر خلاف خبرې مې کولې د پولیټیکلی د تکمه دی ناجیز کوي کوم ناروا کوي د اغه نه پرده او تکریوا نو زه بیا په اف سی آر کې نیول شوم نن هم پد نشته چې زه د دنجل بیا څنګه کوي ته تلېما جیل ته څنګه تلېما او بیا څنګه خلاص شوم ما اغه ډیر کوشش وکړ چې زده زه د خپل ځان فایل هم کوم راو بس ما چې زه په کوم جرم نیولې ما په کوم جرم فکرې ما او نه صرف دالي کلیو چې اف سی آر لاندې دا مجرم دی.
ناصر داور یوازنی خبریال نه دی چې د پولیټیکل انتظامی لخوا نیول کیږي، بلکې تر دې وړاندې او وروسته هم یو شمیر خبریالان نیول سوي او زندانی سوي دي. د خبر ایجنسی د لنډی کوتل د 2.5 کلن خبریال راحت شنواری وای د 2015 کال د اکتوبر پر 11 نیټه په خپل کور کې ناس و چې امنیتي ځواکونو له ځان سره بوتلی.
چارواکي رالو ځواکونه رالو او زه خپل کور نه اوچت کوم، هغوی ته ما خپل کارو خیال چې یو ژورنالیست یم او ما ته خپل تاسو قصور خو خپل مشران لرم، زه خپل یونین لرم، پریس کلب لرم، که ما شرې داسې غلطي کړې وي کې به نو سره هغوی نه بس تاسو افسرانو غوښتي یو راځی به هغې نه بعد ما سره ډېر عجبه غوندې رویه اختیار کړلې شوه، هغوی ما له سترګې وتړلې، هغوی ما له لاسونه وتړل، یو مجرم په شان کېنولم، هغوی ته بار بار ما چغې وهلې چې زه یو صحافي یم، یو عزتداره سړی یم، یو تعلیم یافته کورنۍ نه مې تعلق ته سرکار له مې ډېر زیات ښېګړي وي، عوامو له مې ډېر زیات ښېګړي وي، په بهر حال هغوی یو خبره زما نه منله او تر څو ګینټو پورې ورځې پورې زه خپل په ملکت کې وساتلم او په آخره کښې زه هغوی خوشی کړم. اوس پورې ما ته دا پته ونه لګېده چې زه په کوم جرم کې تللی وم او کوم سزا مالا د کوم جرم سزا ما ته میلاو شوه.
راحت شنواری وای یوازنی قصور یې دا و چې خپلواک صحافت یې کوي او د ولس ستونزې بیانولې. نوموړی زیاتوي تر دې پیښې وروسته په ذهني توګه متاثر سو او ورسره یې پر عملي صحافت هم اغیز پرېوتی. بلخوا د شمالي وزیرستان د میرالی 45 کلن خبریال احسان داور د خپلې سیمې په اولنیو خبریالانو کې شمیرل کیږي. د ده په وینا د پولیټیکل نظامیې لخوا په وار وار د عمر قید او وژنې اخطارونه ورکړل شوي دي.
د سیار لاندې به ټول په جیل کې پروت دي، څوک به د خلاص نه کړي، بلکې د قتل دمکۍ راته میلاو شوې دي د انتظامیې لخوا. خو اوس تم موجوده ژوند زمونږ په موجوده دور کې هم د ایف سی آر د ختمېدو د نه ختمېدو خبرې روانې دي، خو قبایلي خبریالان چې دي اوس هم د ایف سی آر د تورې لاندې وخت تېروي او که معمولي غوندې داسې خبر راغلو د انتظامیې خلاف چې هغه د ایف سی آر په یا د دوی د مفاداتو یا د دوی د دلچسپۍ سره مخالفت لري، نو بیا د هغې خبریال خیر نه وي. دې کې بالکل شک نشته چې د ایف سی آر شروع د ورځې نه ډېر ظالمانه استعمال کېږي، ناانصافي پکې کېږي او د خلکو په مختلفو طریقو سره د تاثیر کولو دپاره دا استعمالېږي. بلکې مونږ دا ویلی شو چې ایف سی آر به ذات خود اس قانون نه دی، بلکې دا د پولیټیکل ایجنټ او د ده د عملې د خولې نه وتلي الفاظ دي چې هغه کم قسمې که ښه ووتل که بد ووتل دا د ایف سی آر شکل دی.
د فاټا یو شمیر خبریالان په دې نظر دي چې تر ایف سی آر لاندې پولیټیکل انتظامیې د دوی شخصي او کورنۍ ژوند اغېزمن کړی، خو زیاتره وخت یې له نورو قبیلو سره هم په جنجال کې واچوي. ناصر داوړ وایي چې دوی نه یوازې د ایف سی آر له کبله له ستونزو سره مخامخېږي، بلکې پولیټیکل انتظامیه پر نورو قبیلو د لګول سوو جرمانو لامل هم دوی ورته په ګوته کوي.
یو قوم که څه جرم وکړلو یو رپورټر یې رپورټ کړي نو په قوم باندې یو کروڑ روپۍ جرمانه ولګوي. پولیټیکل ته چې کله ورشي هغه ته وایي چې مونږ خو نه ده باندې لګوله، خو د فلانکي رپورټر د اخبار والا د ریډیو والا د نماینده دا خبر لګولی دی، لہذا هغې نقصان در کړی دی که هغې دا خبر نه وه لګولې نو تاسو ته باید څه مسله نه وه. صرف یوازې دا نه چې پولیټیکل دې تنګوي، په قومونو دې هم تنګوي، قومونه به هم در لګي چې تا د پښتو وطن دی او هغلته ورشه د سړي سره حساب کتاب وکړه، د سړي خو ته ډېر زیات خراب کړی، تو خو یې بدنام کړی، نو بیا که تاته قوم راځي او قوم سره جرګې کوي نو بیا هغه یوه بېله مرحله ده. خو دا چې ایف سی آر د یوه صحافي دپاره په قبایلي سیمه کې یو غټ رکاوټ دی، څو پورې قبایلي صحافیان د ایف سی آر د تورې نه وتي نه دي. صحیح طریقې سره جرنلزم کول هلته انتہائی ګران دي. یو صحافي په سیټل ایریا کې یا په بل بچی کې په بل ملک کې پولیټیکلی خلاف څه خبره وکړه نو زما ماشومان به هلته په کور کې په قبایلي سیمه کې اوچت کړي، زما ورونه به اوچت کړي، زما قام قبیله به اوچتوي.
په قبایلي سیمو کې د ځایي خبریالانو په وینا که یو خواته د تقریر او تحریر ازادي نشته، نو بل خوا د برېښنایي او چاپي رسنیو پر رایسلو هم بندیز دی. راحت شنواری وایي تر ایف سی آر قانون لاندې په قبایلي سیمو کې څوک مجله یا ورځپاڼه نشي چاپولی او نه هم چارواکي خبریالانو ته په اسانه کره معلومات ورکوي.
داغی قانون لاندی پا قبائلی سیمو که پبلیکیشن ایکٹ نیشتا ده علتا یو کس نه اخبار کولاو لیشی نه رساله کولاو لیشی او نه ناسی بل سمواد چاپ کولیشی هم دارنگی قبائلی صحافیان چی مختلف و میڈیا هاوس سرا اخبارات و سرا ریڈیو گان و سرا تلویزیون سرا کار کی نو اغوی تا هم یو شمیر مسئلے تر مخوی اغوی دا طول نغتا مسئلہ دارا چی دا معلومات و رسائی ورطا نیشتا ده کچار یو جرنالیست تو باری چی دا یو سرکاری افسر خصوصا پولیٹیکل ایجنٹ یا غیم رستیال نتا پوسو کم چی پہن محکمہ صحت کی سر آوان دی ڈاکٹر والی نراجی ہسپتال کی خد ڈاکٹر والی نیشتا ده یا پا تورخم کی یا دا سی پنور زائینو کی سکول سو مکتب کی استاز نشتا ده یا دے دا پارا سمرا فندو نئی خیستیلی شوی نو جرنالیست بلکل آغا معلومات نو ورکړی کیږي او کچری بیا د معلوماتو حاصلولو یا عوامو مسایلو په اجاګر کولو کې جرنالیست یو آزاد ذریعو نه معلومات واخی او غستوري د دغه حکومت یا چارواکو خلاف لاړ شي نو هغه خلاف بیا عملی کاروایی کیږي هغه په ځنه کې سونو کې اوچت کړی هم دی جیلونو کې هم اچي او کچری جیل کې وانه چي نو هغه تربورتا هغه تر ځامنو ته سیار دلان دی په تحصیل کې مختلف مقدمه جوړی کی
د خبريالانو د دی وزا او دوی ته د اف سی آر لکبله د پولیټیکل نظامي لخوا د ورپیښ ستونزو پاړه می د دینو قبایلی ایجنسیانو له پولیټیکل ایجنټانو سره د تماس هڅه وکړه خو د نظر په اخیستو یې بریالی نسوم. تر هغه وروسته می د خبر ایجنسی له یو مشر خبريال 45 کلن ابراهیم شنواری سره تماس ونیوي. نو نوموړي راتول چې په اف سی آر کې د خبريالانو حقونه هم تر پښو لاندې سوي خو په دا وروستیو کې یو شمیر داسې بدلونونه او پیښ رامنځته سوي چې د پولیټیکل انتظامي او اف سی آر نفوذ د پخوا په پرتله لږ کم سوی دی.
یو رسم کار د اف سی آر کې د ترمینونو راغلی چې په ځکه په وخت کې هغه نه پس هم د انتظامی یا د پولیټیکل ایجنټ چې کوم اختیارات هغه تر حده پورې کم شو موږ دانش ویلای چې بیخي کم شو یا ډېر حده پورې کم شو او په دومره موده کې بیا د قبایلی خبرارانو شمیرم چې تقریبا درې یا څلور چنده زیاته شو. زه غدا ویم چې په 2001 او دویم کال کې په ټول قبایلی سیمو کې د ټرایبل یونین اف جنډرز کوم چې هلته ځایي اتحادیه ده د هغې شمیره چې وه د ممبرانو یا د غړو هغه بس نږدې سلو پورې یا شپږ سلو اوس دغه شمېره تقریبا تر نیم سو پورې رسېدلې ده. بل سیاسي ګوندونه اوس د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. مدني ټولنې چې دي هغه اوس ډېر فعال رول لوبوي. دغه د وجې نه اوس انتظامیه چې د هغه سي قدغنونه یا هغه سي بندیزونه یا هغه سي خنډان نه جوړي کوم بچي هغه مخکې کوله.
بلخوا د ممند ایجنسی 45 کلن خبریال شمس ممند وای چی دوی ته څو ځلی د ممند ایجنسی پریس کلب ته د سیاسي مشرانو د اوربلول لکبل د پولیټیکل نظامی لخوا د یاد کلب د بندولو اختار نور کل سوی دی. خو د په خبره بیا هم په قبایلی سیمو کې د سیاسي فعالیتونو تر اجازه ورسته خبریالان ته ورپیښ ستونزې لږ کمې سوی دي.
ځکه چې سیاسي ازادي ملو شوې ده نو دا یو سپورت صحافیانو ته ملو شوی ده چې کله هغوی رښتیا خبر ورکړي او هغې کې ذاتي مفادات یا دا قسم دغه نه وي بیا سیاسي کسان د هغوی په ملاتړ ته ودرېږي. اوس پولیټیکل انتظامیه کې هغه هم د اف سی آر د موجودګۍ باوجود اوس پولیټیکل انتظامیه په خپل ځان کې څو ناسو نرمي راوستې ده او هغوی په صحافیانو باندې هغه سې برای راست لاس اچولو نه ډډه کوي څنګه چې به د نن شپږته کاله مخکې کوله.
د قبایلی سیمو خبریالان د عام ولس په څیر له فاټا څخه د اف سی آر د پورته کېدو غوښتونکي دي او وایي چې اف سی آر د دوی د بیان ازادي چې بنیادي بشري حق دی تر پښو لاندې کړي او نس کولای چې خپل یا د ولس غږ په آزاد توګه تر رسنیو ورسوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې تر اف سی آر لاندې په قبایلی سیمو کې جرګو ته کتنه کوو. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شوپ گودرا ویلی مد زڑ سرا سر کمیس او پغاڑا او پسری تور سادر ین ویک لو زنا زبن شمت بل جا یرنا نانا سان نشت دلیلا یرنا نانا سان نشت دلیلا انا خلی دا سماد خوب نو دل ربا انا خلی دا سماد خوب نو دل ربا سے مین کڑے یم پسو شند خندا یرنا نانا سان نشت دلیلا یرنا نانا سان نشت دلیلا لا 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 ل کړه ډیر نازونه لکه جوړ مې شو زخمونه سترګو سترګو کې د مینې ډیر وکړه سلامونه وی ویل پر تو سچ ته ځایم ته زما یار نا 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 خالی مشته د لیلا یار نا 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 خالی مشته د لیلا یو خست جنه ولا ته پلار پخندا یو خست جنه ولا ته پلار پخندا یو په ټو ټو سترګو یې زړه بڑے ده زما یار نا 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 خالی مشته د لیلا یار نا